شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست. د غرمې 12 بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې حال درکوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
په افغانستان کې د څلورو میاشتو په ترڅ کې تر 2500 ډیر امنیتي ځواکونه وشل شوي. د افغانستان د شورنې په نوم ائتلاف په مزار شریف کې وویل چې په څو ورځو کې به د هیواد دننه د خپل موجودیت اعلان وکړي، او داسې ښکاري چې د پاکستان د پخواني سریاسم نواز شریف یو نشتې ملاتړی به د دغه هیواد موقت سریاسم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 امنیتي ځواکونه وشل شوي او 4208 تنه ټپیان شوي دي. دا راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر 8 نیټې پورې موده رانغاړي چې د امریکایي پوځي چارواکو او افغان حکومت په استناد چمتو شوی دی. تر دې مخکې سیګار د تیر میلادي کال راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي وو چې لږ تر لږه 6500 افغان عسکر او پولیس د لسو میاشتو په ترڅ کې وژل شوي وو. د بلخ والی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تأمین نشي، د واک انحصار پای ته ونه رسیږي، د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. د بلخ والی چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د ګوند له مشر حاجی محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستوم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی. د غونډې برخوالو ته څرګنده کړه چې د دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي. دی وایي دا ائتلاف به پسې لوی او پسې پراخ شي، یو ځای به مخته ځو تر هغو چې د حکومت کژه پشه سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستوم افغانستان ته راشي. په غونډه کې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم برخه لرله. د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشران وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د کابل کندهار لویه لار نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې وروسته بند شوه. د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل په یو بیان کې وایي د کابل کندهار لویه لار وروسته له هغه بند شوه چې د سید آباد په سلطان خېلو او شاترو سیمه کې سهار وختي نشته وشوه. بیان زیاتوي چې نشته اوس هم روانه ده. شغلی منګل وایي په دې جګړه کې تر اوسه دوه طالبان وژل شوي او په چاودېدونکو موادو بار یو موټر دولتي ځواکونو نیولی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته مرشوب لاوشته ده. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبې د ورځې مازیګر مهال وسوالو طالبان غوښتل چې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو تر برید مخکې امنیتي ځواکونو په شاجوی کې پوځي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې و طالبان ووشل شول. د سیال په وینا په جګړه کې 15 طالبان ټپیان شوي دي او د همدغه جګړې پر مهال طالبانو یو ملکي وشلی. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کیږي چې د پخواني سریاسم نواز شریف یو نشتې ملاتړی به موقت سریاسم شي. شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو ځانونه د حکومت د نوي مشرتابه لپاره کاندید کړي وو، خو د عباسی د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیګ ګوند اکثریت لري. عباسی به تر هغو موقت سریاعظم وي چې د پارلماني فرعي انتخاباتو له لارې نوی سریاعظم وټاکل شي. داسې ښکاري چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف به د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې سریاعظم شي. دغه بهیر لږ تر لږه دوې میاشتې موده نیسي چې تر هغو به عباسی موقت سریاعظم وي. نواز شریف د جولای په 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې سترې محکمې هغه په اداري فساد تورن کړ. د جرمنی د اقتصاد وزیر له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې پر روسیې د امریکا د هغو نویو بندیزونو په وړاندې ودرېږي چې له مخې اروپایي کمپنۍ له روسیې سره معامله نشي کولی. دا نوي بندیزونه چې د روسیې د انرژۍ شرکتونه په نقشه کوي په هغه لایحه کې شامل دي چې تېره اونۍ د امریکا سنا په یوه خوله تصویب کړل او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر بریشت زپرس لفونک میدین گروپ او رسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل موږ دا اقدامات له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ګڼو. اروپایي کمپنیو ته د دې اقداماتو زیان دا دی چې د لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ پر هغو لویدیځو کمپنیو هم تحریمونه وضع کوي چې د روسیې او جرمني ترمنځ د بالتیک سمندرګي له لارې د روسیې له ګازپروم شرکت سره د طبیعي ګاز دوه پایپلاینونه جوړوي. اروپایي مشران وایي دا بندیزونه د دوی د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي او اقتصاد یې زیانمنوي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی. له دې سره دا احتمال پیاوړی کیږي چې شاید پاریس د 2024 کال د دوبی د اولمپیک کوربه شي. د اولمپیک نړیواله کمیټه هڅه کوي چې په دې برخه کې له امریکا او فرانسې سره موافقې ته ورسیږي، ځکه دا دوه په پروسه ژنه سیالي کې د یوازینیو هغو دوو ښارونو په توګه مطرح شول چې د اولمپیک د دوبی د لوبو د اقتصادي لګښت توان لري. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې لاس انجلس ته به 1.8 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي څو د 2013 کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لګښت ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د بلخ توالی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون کیږي.
تا زمانی که پای کج حکومت راست بکنه و عدالت واقعی تامین شود.
حکومت دوی تورونو او غشتنو ته څه جواب لري؟ په دې اړه راپور لرو. د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې حال درکوو. په خوست کې د سولې په خاطر جوړې سوې غونډې ګډونوالو وویل چې په خلکو کې د سوله ییز فکر د خپرولو او پوهنې لوري ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر باید ډیر کار وسي.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د تورې او توپک ځای قلم او کتاب ونیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د ولسمشر مرستیال ګرجستان ته د سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره د امریکا د همکارۍ ژمنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا خبریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د بلخ توالی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون کیږي. د دغه لاریون د نور جزئیاتو لپاره را سره پر لیکه مجیب الرحمن حبیب زیدی. حبیب زید صاحب سلام. د دغه لاریون په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته نن هم په مزار شریف کې مسار رئیس څرګنده یو لوی همایش او همدارنګ لاریون ترسره شو چې زموږ کسانو لخوا دا لاریون د بلخ ولایت ولی عطا محمد نور او همدارنګ د محمد ماکس او د حسین د پلویانو لخوا ترسره شو. دوی په افغانستان کې د جمعیت اسلامي، د جنبش اسلامي او د افغانستان د خلکو د واسطې د جنډونو په تاکه جوړ شوي د نجات افغانستان سلامه د کومیټې له ملاقات ترسره کړ. د غونډې ته یا دې لاریون ته د حمایش ته په خبرو کې د بلخ ولایت محمد نور وویل چې دی غواړي چې بې له قاعدو شرطه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دنده بېرته ورکړل شي، سبتنه ورکړل شي او همدارنګه د هر لخوا په کوم موجوده استبداد لري استبداد چې موجود دی هغه ته د پارټیکل کې ښودل شي. او دوی تر څنګ دوی وویل چې د امنیتي چارو کې کوم کسان چې په ناغړۍ متهم دي یا تورن دي دوی باید له خپلو دندو لرې شي او یو سیاسي ملي مشارکت ته زمینه هواره شي او کوم دیني ارزښتونه چې په هېواد کې موجود دي باید د مرکزي حکومت د چارواکو لخوا ورته پام وشي او حکومتواري استبدادي توګه د دوی یادرې کسانو لخوا د جمهوري ریاست له لارې پرمخ بیا نه وړل شي. نو تحمد مشال حق ورکړي.
ډیر زیات مننه مجيب رحمان حبيب زي صاحب تاسو ته معلوماتو څخه اوریدونکو مو وامه اوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د ولی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم رستيال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. دوی په افغانستان کې د نجات افغانستان له حرکت سره ملاتړ اعلان کړ او د ملي مشارکت ته د لارې هوارې دو غښتنه وکړه. په دې اړه نور پښتنه کوي چې حکومت د دوی غښتنو او تورونو ته څه جواب لري. را سره پر لیکه اکرام الله اکرام دی لیوی وقفه ورسته بعد د اکرام الله اکرام سره خبرې وکړو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. تاسو واوري دل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو او د دې لپاره موږ له حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې چې هغوی د دغو کسانو تورونو او غښتنو ته څه ځواب لري. خو تر هغه مخکې مو تاسو ته یوه د سیاسي چارو د کارپوه یو مرکه چمتو کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته کېدونکې د ایتلاف شورا ځکه اغېزمنه نه سي تمامېدای چې بنسټګر یې د حکومت برحاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې سته، خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې لري. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومن سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسي کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده چې هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یوځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر بده کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې دولت مخالف وي.
فکر کوي چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا تر اوسه پورې رسمن کڅا اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې نامنی ده، بلکې حکومت ولی کمزوري ده په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري. دوی یو ځانګړی هاو برنامه لري
تر اوسه پورې موږ چې دوی دا بحثونه اورېدلې دوی دا مسایل او دا خبرې د پردې تر شا روانې دي. دا څه په ښکاره باندې چې ولسته یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی وایي مثلا که چېرته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی تعامد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده هغه رباني صاحب او سر محقق که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جوز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو موږ شي کېدی چې یو سړی په دولت کې وسی کی په دولت باندې نیوکه وکړي، دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اصل کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنی تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی دوه روخر د ریز نه لري. دوی داسې څه دولت ته او په څنګ کې ولس ودی وړاندې کړی دی، ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د بلخ وادي پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واک اختیاري، نو دی زرو پیغام سره چاره شکایت کوي، دوی ولس نه شکایت کوي او کوي حکومت د حکومت کوي، حکومت خپل دی خپل حکومت کوي.
بله، یو ورسته پښتنه مې کوله کلندر را ته جواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتواله نیول کیږي، پښتنه درامنسته کې مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کوي چې کله ائتلاف اعلانېږي هل ته دی اعلان شي؟
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځلس کاله وسره تعامد ورته وړي پیدا شوه پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې دی، په واک کې امنیت ده، کمرکي ادارې دي. یعنی هلته داسې څوک نشته مثلا یو کوم خوځښت رامنځته کړي یا مخالفت رامنځته کړي. ده په څنګ کې تاسو ګاونډ کې وګورئ چې اوسجان ده، سریفل ده، دا به د جنرال صاحب دوستم تر تخته تاثیر لاندې دي. یعنې دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپېریال ډېر ښه مساعد ده.
تاسو ازادي رادیو او ری د سیاسي چارو کارپو یعقوب مومن څخه مو دا هغه ترګندوري مورید چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته کېدونکې د ائتلاف شورا په اړه یې درلودي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري د موضوع په اړه مو اوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. د دغه لاریون په اړه د حکومت عکس العملونه هم لرو چې په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته وړاندې سي. خو اوس ورځو یې نړیوالې موضوع ته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ختیځ اروپا هیوادونو ته د امریکا لخوا د ملاتړ د ډاډ لور کولو وروسته د خپل سفر په دوهم پړاو کې پرون ګرجستان ته ورسید. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز ګرجستان ته د مایک پنس د سفر په اړه لیکلي چې هغه د ګرجستان د حکومت مشر ته د امریکا د جمهور رئیس د ملاتړ پیغام ورساوه. فرشته جلالزی را سره په سټوډیو کې ده چې راته په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي. فرشته جانې، مایک پنس په ګرجستان کې له چارواکو سره وکتل، څه یې وویل؟
و د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د شمالي قفقاز د هیواد خلکو ستاینه وکړه. وی ویل چې د په باور له پیړیو راهیسې دغه خلک د امریکایانو په څیر د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. پنس څرګنده کړه چې امریکا هیله لري چې ګرجستان به هم یو پیاوړی هیواد وي. مایک پنس پرون د ګرجستان پلازمېنې تبلیسي ته ورسید. هغه ته د تبلیسي په هوایي ډګر کې د ګرجستان صدراعظم جورجی کیوی ریکاشویلی هرکلی وویل. هغه خپل هیواد ته د پنس سفر خورا زیات مهم وباله. وی ویل چې ګرجستان او امریکا په خپلو کې د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر پراخولو ګډ کار کوي. نو له دې امله یې وویل چې ګرجستان ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال سفر ډیر مهم دی. پنس له استونیا تبلیسی ته ولاړ. د استونیا په پلازمینه تالین کې د بالتیک له هیوادونو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. مایک پنس به نن د ګرجستان له صدراعظم ولسمشر او د هغه هیواد اپوزیسیون د یو شمېر استازو سره وګوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال به هم همداراز د ناټو د ګډو پوځي تمرینونو کتنه وکړي چې په ګرجستان کې کیږي. په دې تمرینونو کې د ګرجستان 900 او د امریکا د متحدو ایالاتو 1400 عسکر برخه لري. د ګرجستان صدر اعظم ویلي چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال سفر ډیر ورته مهم دی. هغه ویلي موږ هڅه کوو چې له امریکا سره خپل روابط پراخ کړو. نو دا موږ ته څرګندوي چې امریکا له موږ څخه تر کومه حده ملاتړ کوي.
فرشته جان، نو آیا ګرجستان ته د سفر پر مهال په مایک پنس په سیمه کې د روسیې د سیاست په اړه هم خبرې وکړي؟
و مایک پنس له استونیا څخه ګرجستان ته ولاړ. هغه د بالتیک په حوزه کې د دې کوچني هیواد مشر ته او هلته ورغلو نورو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن یې ملاتړ کوي. مایک پنس په استونیا کې د خبرو پر مهال پر روسیه انتقاد وکړ چې هڅه کوي چې نړیوال ټاکل سوي سرحدونه له سره وټاکي او پر ډیموکراسۍ یو شک شیندي. مایک پنس ټینګار وکړ او ویل چې حکومت یې د ناټو تړون ملاتړ کوي او په ځانګړي ډول یې د ناټو تړون له 15 مادې چې پر یوه غړي هیواد حمله پر ټولو غړو حمله بولي خپل خپل ملاتړ باندې ټینګار وکړ. مایک پنس وویل د بالتیک هیوادونو ته بل هیڅ خطر دومره ستر نه دی لکه د دغو هیوادونو له ختیځ ګاونډي څخه ورمخامخ تشدد چې اشاره یې روسیه ته و. مایک پنس د استونیا، لاتویا او لیتوانیا چې د پخواني شوروي غړي هیوادونه دي مشرانو ته سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ور استولی دی څو ډاډ ورکړي چې امریکا به تل ورسره ولاړوي. مایک پنس له دغه ځایه مونتنګرو ته ځي چې مونتنګرو هم د ناټو غړی هیواد دی او د روسیې له لوري اندېښنې لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال به په پودګوریڅا کې چې د مونتنګرو پلازمینه ده د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرواتیا، کوسوو، مقدونیه، سربیا او سلووینیا د مشرانو په ګډون په یوه سره غونډه کې هم برخه واخلي. او په رپورټونو کې ویل شوی دی چې مونتینګرو د دې سفر وروستی غاښ دی.
ډیره مننه فرشته جلالزی چې تاسو د ګرجستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر په اړه معلومات راکړل. تاسو ازادي رادیو او ریاوس په هم یو څو اقتصادي خبرونو ته غوښتو.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مسؤلین وایي چې د کابل تورخم په لار کې د لوړ تناش تلو د افغان سوداګرو باروړونکو موټرو ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د دغه بورد مشر حمودین اجي اغا په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل تورخم په لویه لار کې څلور تلي دي چې د سوداګرو له موټرو څخه د اضافي بار په نوم پیسې اخلي.
دا څلور ترازوګانې په یو لار کې څه ضرورت شته او که یو ځای دي تاجر ته ډېر تاوان رسېږي. په دې مورد کې هم د اقتصادي لحاظ هم د وخت لحاظ هم د نور مشکلات ورته ایجاد.
اجي اغا وایي چې دغه موضوع یې له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده او هیله مند دی چې ورته توجه وشي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د لوړ تناش تلو له امله د افغان سوداګرو بار موټرونه د ساتونو لپاره درېږي چې د بار شوو موادو د خرابېدو لامل ګرځي. په هلمند کې سبان د 500 ښځو ته د اقتصادي پراختیا په هدف د کرنې په برخه کې روزنیز شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. د هلمند د کرنې مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې ښځو ته په دغه ولایت کې د تغذیې او د خوړو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دغه پروګرام د 300 افغانۍ په ارزښت د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا عملي کیږي. ښاغلی قلم وایي چې د کرنې په برخه کې د روزنیز پروګرام تر عملي کېدو وروسته په هلمند کې د کرنې په برخه کې د کروندګرو ښځو مهارتونه لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 12 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2015 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 13 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1 شل افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلوېښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 422 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس په همور څو ولایتي راپورونو ته په هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې بیا جنگونو او زور اخیستی دی. دا ځل د جګړو اور د خلکو په کورونو، کښتونو او ګڼ میشتو سیمو کې بل سوی چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره الیاس دایی پر لیکه دی. دایی صاحب، اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړئ.
ملالی جان سلامونه. دغه څنګه چې تاسو سره خبرې کوم، د نوی ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې تېره ورځ دا وخت جګړه وه، وضعیت آرام دی. اما هر لحظه جګړه پېښېدلی شي. وسوال اوس هم په هغه سیمه کې مورچلې لري. اوس هم د ولسوالۍ پر ودانۍ او هغلته نږدې کوم دولتي تعمیرات چې پر هغو باندې خال خال ډزې کوي. اما عمر ځواک سره دې مخکې وویل چې تازه د سرتېر لیدلې رسېدلي دي سیمې ته، وازه په کنټرول کې ده. شدید مشکل نشته. ولې د ناوي اوسېدونکي وایي چې وسوال ډېر په جمول لري هلته، او دا چې څه پروګرام لري هغوی په تشویش کې دي، او اکثره کورنۍ اوس هم د سیمې څخه وځي.
ډېر زیاته مننه الیاس دایی چې تاسو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په اړه راته نوي تازه معلومات راکړل. اوس به هم اوریدونکو ورسو او د کابل چاپ ځینو رسنیو ته به کتنه وکړو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی برید په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، د عراق او سوریې د جګړو اور تر کابل را ورسید. په مطلب کې د یو شمېر افغان سیاسي شنونکو په حواله راغلي، د عراق او سوریې د جګړو اور په تدریجي ډول د افغانستان په لور راځي، خو حکومت یې پر وړاندې بې غوره دی. په مطلب کې دغه شان راغلي چې تېره اونۍ په کابل کې د عراق سفارت عرف له داعش ډلې څخه د موصل د بیرته نیولو په خوشحالۍ یو پروګرام جوړ کړی وو، او ویلي ول چې داعش په موصل کې لمنځه تللی دی. د مطلب لیکونکي د یو شمېر دغو افغان سیاسي شنونکو په حواله لیکلي چې د عراق په سفارت د داعش ډلې لخوا پرونی برید ښایي د غچ اخیستلو په معنا وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د عراق پر سفارت د برید تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي. په سر مقاله کې راغلي، پرون په کابل کې د عراق په سفارت برید وشو چې د برید تر شا تور لاسونه د داعش په لمنه پاک شوي دي. د هیواد سر مقاله لیکونکي هم لیکلي، یو شمېر څېړونکي وایي چې دا برید په عراق کې له داعش ډلې څخه د موصل د نیولو غچ و. خو د سر مقاله لیکونکي په باور دا داسې نه ده او د عراق پر سفارت پرونی بریت یې د افغانستان د هغو دښمنانو کار ګڼلی چې له نړۍ سره د دغه هیواد ښه اړیکې نه غواړي. افغانستان ما خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، دا حمله افغانستان کې د داعش ډلې د قدرت یوه ننداره وه. د سرمقاله لیکونکو په باور په دې ډول داعش غوښتل وښیي چې دا ډله یوازې په سوریه او عراق کې محدوده نه ده، بلکې داعش په افغانستان کې هم کولی شي د هغو بهرنیو هیوادونو ګټو ته چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کوي زیان ورسوي. په سرمقاله کې راغلي دا حمله یو امنیتي ګواښ کیدلی شي چې امنیتي ارګانونه به د سفارتونو او بهرنیو دفترونو د امنیت ټینګښت ته اړ باسي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه په یوې لویې اندېښنې نشی بدلی دلی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري، اوس هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی اورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک کې غلجید ولسوالۍ انور پښت ته دغه پیغام پرېږدم. تاسو په خدای باور وکړئ، د آزادۍ راډیو محترم کارکوونکو ډېر کارونه کړي دي، ولس هغه باندې ډېر لګیاي. دغه مونږ دغه شکایت وزارت سیطانې ته ورسوئ. دغه کلینیک خو ډېر بد حال روان دی. دلته عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجید په ولسوالۍ کې، د ولسوالۍ تر څنګه راغه دي سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا کفایت ډاکټران پکې دي، مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. چې خدای په خاطر باندې دغه تا د شفاقا یا تا نه ولېږي، دغه څه حل روان دی؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
السلام علیکم، احمد زدین خبر کوم، د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکتران دي، دا ښه اجرات په خپل وخت او سره نه ترسره کوي. دوازې داسې مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسوو، هغه بدبختانه بیا سا ورکوي.
السلام علیکم، تازہ کلینک کے دیر معشمان اخبار تاریخ تیرہ زواد تخرسی کی مغم دہ سارا حکومت داغے حس پخصنا نکی ولی تازہ خال دا افغانستان میں رت ملی اے پتہ کے انسان نشتہ سراشی پخصنا وہ کہ ٹولہ تاریخ تیرہ دوا خرچی کی نسان دل تو سر تبھی پان کی منگا ڈاکٹر نہ لڑوں تو خدا دو قرآن تو خاطر بانے راشی تو جی نلت پخصنا وہ کہی و سلام.
تاسو ازادي رادیو اوري. تیر شپه د خوست د سولې او یووالي په نوم غزلیز ماشام جوړ شوی وو. په یاد غزلیز ماشام کې د خوست چارواکو له فرهنګیانو، شاعرانو او روڼ اندو وغوښتل چې په خلکو کې د سولهییز فکر د خورولو او پوهې له لورې ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر کار وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل،
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. تاسو ټول غواړئ چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلئ. راځئ چې دا وطن په علم آباد کړو، راځئ چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کړو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې او علم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي. بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي، او په دې لاره کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پلی او تو ګلان راوړم، څنګه بوي د محبت ساز او سامان راوړم، څنګه بوي د خپل وجود وینا نه خرڅ کړل، وس می نه وو ای وی جی نه ته پیزوان راوړم، څنګه بوي د رسم سات کې سبا ګوري ګلانه وظیفا ځان سره کس د جانا راوړم، څنګه بوي.
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعرې ګډونوال ته خپل شعر ولوست.
د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تېرو، وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه، ستا د لطیف وجود تودوالی مې په سترګو کې دی لکه د غره وچه چینه لکه ولاړې اوبه. د امن پیغلې هر گهیز در پسې تګی وما، وینم د خوب کې هره شپه لکه ولاړې اوبه، تر څو بزغلو پر اپاندو قدمو بهارا الا دې ودروي جګړه لکه ولاړې اوبه.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي، وخه ګونډی ماشوم مې څه ستړی ستومانه ده، دلته اوس نړۍ سړی خوره ده، ګرځېدلې بس دلته وېرېدلی هر انسان لبل انسان ده.
تاسو ازادي راډیو اوري، اوس وخت را رسېدلی چې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 دیرش امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4238 تنه ټپیان شوي دي. د بلخ والي عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تامین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت په دوام ونه کړي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د کابل کندهار لویه لار نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې وروسته بنده شوه. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال اووه طالبان وژل شوي دي. د کندز د شیرخان بندر چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د ګمرک عواید 90% کې زیات شوي دي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس نن رسنیو ته په کندز کې وویل چې د مالی وزارت له لوري د نویو پرمختللیو سیستمونو نصب او سوداګرو ته اسانتیاو دې ته لاره هواره کړې ده. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني سر اعظم نواز شریف یو نژدې ملاتړی به موقت سر اعظم شي. شاهد خاقان عباسي او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو نن ځانونه د حکومت د نویو مشرتابه لپاره کاندید کړي وو، خو د عباسي د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند اکثریت لري. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په کابل کې 12 بجې او 2 دقیقې کې دوم کې دي. د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا اورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پای سره ملتیا وکړی. خبرونه نن د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. پروگرام کې به په دې خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه باید مخنیوی وشي او آیا درملنه څومره شونې ده. په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمد څخه بلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب احمدزی ته هم خراغ لاسوین
مننه چې موږ ته قیمتي وخت راکړ او موږ هم را دعوت کړو تاسو نه یو ځان مننه.
ډېره مننه کوو. مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو او د غوی ټلیفون یاړي کې جواب کړو، یو راپور مې چمتو کړی. راپور اورو د همدغې موضوع په اړه، بیا راګرځو خپرونې ته او اوریدونکي هم کولای شي چې په خپرونه کې برخه واخلي.
د زړه ناروغۍ د هغو بیلابیلو راټوکېدلو ناروغیو لپاره یوه کاریدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1,000,000 انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځونو په سر کې ځای موندلی. داسې ویر ښودل شوی چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 250,000,000 انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هېوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوال ادارې د شمیرو لمخې د یادو شوو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو لمخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کېږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښو شوو مړینو په سلو کې 8 پیښې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوي دي، خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کېږي. نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکي توګه لوړه وي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي:
کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتېږي، د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او د غدو د بندېدا زمینه مساعدېږي. زړه ناروغۍ او اړتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیاتې او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدې دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم فزیکي فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوي دي، د ژوند سهولتونه زیات شوي دي، خلک په پښو په بایسکل مزل نه کوي، اکثران په موټرانو کې ځي. له بلې خوا چې کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده، دا هم یو فاکتور دی په دې کې چاغي د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې ستونزه ده. او په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې دا هم ورته یو زمینه مساعدوي. نو دا ټول لاس په لاس د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو لپاره لاره وروي.
ډاکټر جلالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري، او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتیایي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. خو په وینا چې د زړه ناروغۍ په دوو برخو ویشل کېږي، چې یوه برخه د مخنیوي وړ ده او د بلې برخې مخنیوي ناشونی ده.
هغه برخې چې موږ مخنیوي نسو کولای هغه د عمر زیاتوالی دی یا فامیلی تاریخچه لري.
خو له دې ټولو سره یو شمېر روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپېښو شوو مړینو 15% د وینې د لوړ فشار له درکه پیښیږي. نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په پوره غور او دقت سره تشخیص شي. پرون ته خرغلې دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. نن ورځ د زړه ناروغۍ خبرونه زنګړی شوی. پرونی په سر کې به ډاکټر صاحب احمد زای مونږ ته وویل چې د زړه د ناروغۍ مهم عوامل ساسي په نظر سدي.
تاسو سوال په جواب کې زبېد دم وروایم چې خپل اوله ز مثلا د دزړه ناروغي هارت اٹیک تاسو تعریف کړم. خپل دزړه مثلا هارت حمله یا په ناڅاپي توګه چې دزړه حمله رامنځته کیږي، د خپل دزړه د عضلې د اسکمی نکروس څخه عبارت ده. یعنی خپل هغه کرونګارټري چې خپل بلډ وینه زړه ته رسوي په هغه کې بندش رامنځته کیږي. نو هغه کې چې بندش رامنځته شي نو خپل دزړه عضلې ته غذایی مواد یا وینه اکسیجن نه رسیږي، نو هغه عضله د فعالیت نه غورځيږي او زړه موفيږي او نشي کولای چې بدن ته وینه ورسوي. نو په دې حالت یو اسباب دا دي. نور عوامل مثلا د عوامل خو د زړه زخ زیاتی چې ستاسو ز کم کم یو دوري کما، مثلا هغه اسباب چې دي مثلا کلسترول یا ترایګلیسرید یا د وینې شحمیات د وینې غوړ چربی دا چې لوړ سي، خپل په کورونري ارتسي کې د خپل د شریان هغه کوم مثلا شریانونه چې دي هغه په اویو یا بستر کې دغه فټس یا شهم تجمع کوي، نو دغه د تنګوالي سبب کیږي. نو په دې احساس نو دغه کورونري ارتسي کې چې بندش رامنځته سي نو دغه اسکیمی یا احتشای مایکارد رامنځته کیږي.
او مهم نخې نخانی څه دي کچری او چاته د زړه ناروغي پیدا کیږي، هغه عمده نخې څه دي؟
خصوصا د زړه سره ناټیک تر یعنی خپل هغه د عمر په اساس باندې چې د عمر 40 کالونه بره چې عمر زیاتیږي په دې وختو کې زیات رامنځته کیږي. نو کله چې موږ ته خپل په روغتون ته کوم هغه مریضان چې مراجعه کوي، هغه د چسپین یا د سینې درد نه شاکی وي، مریض شکایت لري چې ما مثلا معده می سوخت لري، زړه می سوخت لري، او مثلا بعضی مریضان موږ ته چې مراجعه کوي چې مثلا زما په شا کې دردونه پیدا کیږي، اته ځینې وایي چې ما په ګیډه کې درد پیدا کیږي، هغه ته حد اٹیک شوی وي. نو اول مهم اراز ولیم په مریض کې دا وي چې مریض ډیر خوله کوي ته په دې باندې بیخي خوله نه وي راغلی. نو چې کله چې موږ د مریض نه پوښتنه کوو نو په هغه مریض باندې ډېره خوله راغلې وي او در نه ډېر شاکي وي. نو هغه مریضانو ته چې کله موږ انویسټیګیشن یا معاینات کوو نو هغه چې کله تثبیت شي نو هغه ته بیا هغه کوم پروسیجرونه چې په شپخانه کې هغه ورته نیول کېږي، اهتمامات ورته نیول کېږي.
ډېره مننه اوریدونکی دی له ننګرهار نه د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم تاسو ګرمه خبر اورئ؟
وعلیکم السلام استاذ غاورو، مهرباني.
زما د ډاکټر دا پوښتنه مې چې د زړه ناروغي یوازې په چاغو خلکو کې وي کنه د وجود په لحاظ باندې ضعیف خلکو هم؟ ما خو چې لیدلې دي بعضې خلک داسې وي چې وجود یې ډېر کمزوري او ضعیف وي، یعنې د وزن په حساب باندې شپېته یا پنځه شپېته کیلو وزن وي، خو دا هم د وجود د زړه تکلیف لري. یو څه خبره او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه د تاسو د کسبې د لوړ فشار د وجې نه هم د سړي کلیشن کم د قلبي تکلیف سره کی او هغه ما په خپل څه کې چې د وینې غوړولې دا اوس هم د وینې غوړ لاره وزن مې تقریبا د کم شپې کیلو دی. نو په دغه کچې هغه د غیر د ملکي د خوځ کارګر سره سره معنات سره سره خو لګلې دی. نه نو دا که څه کې د وینې غوړ د وجې خو د وینې غوړ زم لاره ما او فشار مې اکثر خپل ځین دی او ال د مې پرې و خوړ چې د فشار مې ټیټ شي. نو دا څنګه کېږي چې ما وسم کم دی او عمر مې تر مې تقریبا د شوې چې یو څل به وي تقریبا د غاسي. نو که دا څه دا به وي نو تاسو د څه په اړه کې وځه ته دیګه پښتنه لري او ته ان شاء الله منتظر.
خاندې دې ورور په بار کې زدم رویل شم چې د ډیرخه پښتن ته اشاره وکړه. د خپل دا ویل چې مثلا هغه کسان چې ومه چې چاغ دی او بزټی مریضان دي باغو کې دا حالات زیات رمنس کیږي، د زړه هم زیات رمنس کیږي. او بل دا خبر ته اشاره وکړه چې چیرې وزن کمی نو دا حالات به کمی نه وروره. خپل د خپل اسباب چې دی مثلا کورونری ارتری کې خپل ضرورت پیدا کیږي لومل مثلا کډ ډنګر سره يم هغه مثلا د خوراک سره مثلا بیغوري وو کی او توجه خپل ځان ته ونه کی خوراکونه وو کی او ورزش ونه کی فعالیت ونه کی او خپل مثلا کو وزن کم يم د سموکینګ او مثلا سیګریټ دی اوس کوي د مثلا ریسپکتورونه د تزيات دي او مثلا کید او اوبزيټي مثلا وزن کم مي کدي چربی زیات وی د ترسک ده کده مثلا ک وزن کم می او د فشار جګی او د کلسترول ټرایګلیسټریټ های وی نو د ته خطر ده. دا باید وقایع وکي او معالج ډاکټر تلاړ سی او مثلا د بیا د فشار باره کې خبرې وکړلې چې مثلا فشار ماته فائدہ کیږي. فشار دا یو اساسي فکتور د زړه د فاره ده چې مثلا غلطه خپل مثلا په بازي رګو کې انوریزم رامسته کیږي، یعنی د رګو پر سوالی چې هغه پیدا کیږي په د دماغ پر غوڼو کې مشکل پیدا کیږي. نو دا کسان چې هایپرټنشن یا فشار دي دی جګیږي دا باید معالج ډاکټر ته لاړ شي او د فشار د فاره دوامدار دوا باید واخلي.
بله اوریدونکو دی له غور ولایت نه مېرمنی
مننه خورې تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایي. مونته زمونږه پښتنه له ډاکټر صاحب دغه دا کله دا زمونږ زړه خوږیږي دا زمونږ معده هم ورسره سوای کوي یا دې
اوله دای خو مثلا د عمر چې د څومره عمر لري او په زمن کې دای باید یو صحیح کتنځي ته لاړ شي او د معدې معاینات مثلا د زړه ګراف مثلا کوم معاینات چې معدې ته ضروري مثلا ایچ پیلوري وو کې کچېر مثلا ګاستریت وي یا مثلا په معده کې زخم را پیدا شوی وي نو هغه معالجه دومره موغه نه ده، دومره سخت نه ده هغه کېږي. او بعضی وخت مثلا ځینې مریضان مثلا دا ورور چې حکایت مثلا شو شکایت لري چې مثلا د ما معده یا زړه سوځي نو دا به ضرور خامخه یو ګراب مثلا وو کې د زړه د فاره چاغه راځي نو بعد لغنه به معده به تداوي کی.
احسانلال مر خبرې کوم د لغمان ولایت مرکز څخه.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ژوند دی وسې ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم ورته.
وعلیکم السلام مهرباني.
او بل سلام ډاکټر صاحب دغه پښتون لرم چې دغه منسو کو چې دا زمونږ وزن کم شي لکه کم خوراک وکړو چې وزن کم شي او د وزن ډېرېدو مخنیوي وکړو او د معدې لپاره کوم خاص تداوی لکه پریز مریض دغه موږ ته وخی
خپل او بزټي چاغوالی دا مثلا ډېر نقصانات پیدا کوي خصوصا زړه ته. نو د دې د فارما دا توسل چې عقلن تاسو مثلا سهار پاتې ګیل منځمو که نو تاسو بیا وځي پارک یا د ساحي تقریبا عقلن یو ډېر دقیق تاسو باید تمرین وکړي یا پیاده روي وکړي یا چې پیاده روي ماوله ورځو کې شروع کړه اوله پیاده روي بیا ورسته اکسرسایز د زیات کې تقریبا تاسو چلويخ دغه تشپیتو دغه پر تاسو باید ورزش وکي، هغه ورزش چې تاسو باندې خوله راسي، که چیرې تاسو باندې خوله را نسی نو تاسو وزن نه کمیږي، نو تاسو باید د هول ورزو کې کم ایکسرسایز تمرین وکي، ورسته چې تاسو بدن تطابق دي ورزش سره وکي، نو هغه ورزش چې تاسو مثلا کوي اول مثلا پیاده روی کوي بیا ورسته ځغاسته وکي منډه وکي چې تاسو باندې خوله راسي، ان شاء الله چې تاسو خوله وکي تاسو بدن خولي سي تاسو وزن کمیږي، او په زمن کې تاسو باید رژیم مونږ نسی، نو د ډیرو چربیانو د ډیرو غوښو د ډیرو ورجو د خوره
بل وريدون کې دی لګرش نه مې را باندې وکړي
ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه ده دا ما ته څه ده چې ته کې تر پیښه یا خو ما زه نه واره کوم چې په پاکستان ته غنو ټلیفون مې ورته یو سر دغه مشکل زه په پاکستان دی غنو د دنو غنو توای وشان چې یو کایل سال یې استعمال سره هغه د دنو مشکلات مې ورته ما ته به ولزه په څو ساعت پیدا شوی یو د سپیرمایس کولی زه استعمالوم وو د سپیرمایس کولی څه پرې شوول یا دا سپیرمایس په دغه باندې شمه د بدن په څو پته پیدا کیږي یا د ادرار مشکل ته پیدا کیږي دا ښه کمه ربانی وو چې دغه په څه ماته شي وایي
بالکل د دې ورور بار کې مثلا چې تاسو ته مثلا ډایلټ کارډیومایپاتي یا مثلا ډی سی ایم تاسو ته پیدا شوی دی چې تاسو زړه غټ شوی دی تاسو به یو کارډیوګرافي هم کړی وي چې تاسو ایجکشن پرکشن کم ده په تاسو ته به وزایما یعنی په سپلیا ترپو کې پرسوب هم پیدا شوی تاسو ته ورور زده دومره توصیه کوم چې تاسو روزانه که شکر ونه لري روزانه یو دانه مڼه تاسو استعمال کړئ روزانه دا وخوري او په ځمن کې هغه ډیورټیک چې تاسو یاد کړ مثلا لایزیکس یا پرسامایډ چې تاسو هغه اخیستی ډاکټر تاسو ته توصیه کړی دی هغه ورور مکه تکوه هغه تاسو خیر که تاسو درر زیاتوین نو د سهار د خوره نیم نیم ټابلیټ تاسو جاری هغه واخلی چې تاسو د زړه د غټوالي مخنیوي وکي او په ځمن کې تاسو مالګه مې استعمالوي او په شپږو میاشتو کې اقلا یو کال کې تاسو یو کارډیوګرافي وکي چې تاسو د زړه مشخصات او کوم چې په زړه کې مثلا انجکشن پرکشن هغه تعین سي چې تاسو زړه په کوم حالت کې ده
بلې د سونو خبرونه د زړه ناروغۍ ته ځنګړې شوې او د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیرا سره دی بلوریدونکو دی مهرباني د دې اړیکه پرېښو بلوریدونکو ته ورزو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
او احمد کوم د پکتیا ولډن د پټان ولسوالې ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کړو ډاکټر صاحب خپل کما چې زما کښټولم زیات شي ویډیو ورور په شار مې د شي او دغه مخابره دا چې زما چاپ طرف کلا کلا زیات خوله کی په نسبت د هی طرف کای تر مې زما نه خوله کی د دې لپاره څه تدوی تر کاشا کنه تاسو سره
د دې لپاره چې ورور تاسو کولیسټرول یا مثلا ترایګلیسټر تاسو کولیسټرول جګیږي تاسو ته د زړه لپاره یو ریسک ده یعنی تاسو د زړه لپاره خطر ده وروره چې تاسو مثلا چې سپین لري یا مثلا د چپا طرف نه د زړه د چپا خوانه چې تاسو مثلا د درد نه شکایت لري خصوصا چې مثلا زړه په چپا طرف کې ده او تاسو کولیسټرول هم زیات دي نو تاسو باید د چربي لپاره مثلا هغه دواګان چې مثلا ډاکټر ته تاسو باید مراجعه وکړئ هغه دواګان واخلئ او په ځمن کې تاسو باید وقایه وکي هغه خوراکونه چې مثلا تاسو چربي زیاتوي مثلا د ډیرو غوښونه د ډیرو د غړونه باید جدي فریز وکي او روزانه اکسرسایز وکي چې تاسو د وینې کولیسټرول یا ترایګلیسیرید راټیټ شي
زه مرجان یا د روزګان ولایت د جراو د لوصالی نه پدما
ډیر ښه تاسو ښه غوړ
د ډاکټر صاحب مرزا څنګه ده چې د وینې کولیسټرول د زړه
پوهه نن سره دوی اړیکه پېښو ډاکټر صاحب احمد زئی دې ترازو چې د زړه ناروغي البته سو ډولونه لري کوم مشخص ډول لري کنه خو یو ورډونکې هم دی د پښتنه بم مخلو به برزو دې مسلې ته مهرباني وکړي
را دې ور سره واخلې چې ډاکټر صاحب ماته څه جواب وایي چې مال زه جان احمد اګری څه خبره کومه ما ول ماته ځپه دا څه زړه نه ور کوټه زارم کوله ته نور دغه وکي ما یو وسه ترمایټ ګولې زې استعمالوم دا ما ته ډیر کړم چې وځي نو چې لا څه کوم پیښه ما دا چې دا چې ما دا څنګه پاتې باندې کوي به شي دغه چې
وروره تاسو دومره ویلی سم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ مثلا تاسو خپل مثلا د هلمند خپل ولایت لاړ شئ هغلته یو کارډیوګرافي تاسو وکړئ چې تاسو د زړه ایجکشن پرکشن معلوم شي تاسو ته باید ډایجوکسین شروع شي ډایجوکسین دواګانې باید واخلي هغه باید خپل یو قلبي متخصص سره باید تاسو فشار وکتل شي او د تاسو معاینات باید وسي بعد لغنه باید دوا دوا بیت دومدار وخت دزړه هغه پرسوب مثلا ډایلټ کارډیومایوپاتي چې رامنسکی هغه مریضان ته موږ یو دوا درې اته څلور کال پرې جاری دوا ورکو چې هغه باید قطع نه کی وروره ته باید لاړ سي صحیح مرکز ته یو کارډیوګرافي وکا دزړه ګراپ وکا دزړه د ډاکټر سره مشوره وکا چې تا پشارم چې کی تا وزنه وګوري تا خپل د کوم حالت چي دا چې هغه خپل ډاکټر وویني نو تا هغه چې دواګانی که زه استاد کوم دوا توسیه کوم خدای نه خسته تا باندې وبته بد سر ولري ځکه چې تا دزړه ایجکشن پرکشن ماته نه معلوم چې مثلا تا زه ډایجوکسین توسیه کوم که توسیه نه کوم
بل اوریدونکو کابل نه مهرباني وکړئ تاسو
خوراکه ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم چې زه پنځه ټکله ډوډۍ خورم دا ډوډۍ ما باندې یو قسم اثر کوي نه بوج را باندې کې ازما نه کوم نه مطلب نه دا کله ډوډۍ خورم دا ډوډۍ ما باندې یو قسم بوج شي او سم ازما ولې نه سم بیا مې وسره ازله هم درد کوي
مشکل پیدا شپې خوراک وی نو اقلا خوراک وی نو زر مبی دی گیا نو تقریبا خوراک وک تقریبا نیم سات یو سات ایکسرسایز یم پیداروی وکیا نو تاسو به ان شاء الله دا مشکل نه پیدا کیږي او تاسو چې خوراک وی نو مثلا تاسو کوم هغه کوم دواګان چې مثلا د په هضم کې رول لري هغه کوم مثلا د خپل مثلا ډایجستن کې رول لري هغه دواګان واخلې د میډې دواګان واخلې هغه مخکې لوړې نه مثلا وخورې او خپل ډوډۍ چې د په کافی اندازه تاسو واخلې ډیر باید ځان مور نه کړي چې میډه باندې فشار راځي ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي څه مشکل به نه دا کوم خاص سن نه ده اول اورورا چې ته مثلا ته ګنګ سینو ته باید د وینې معاینات مثلا کلسترول ټرایګلیسترید ایچ پایلوري ټیسټ وکړه چې تا په معده کې کومه ستونزه نه یا د وینې په دوران په وینې په جریان کې کومه ستونزه نه نو کله چې تا کوم آفت چې تا په وینې کې ده مثلا تا بدن کې دغه یو سرګن سینو هغه لپاره چې ته دوا واخلې تا مشکل به حل سي یو صحیح کتنځي ته لاشه معاینات تر سره کړه چې ترڅو چې تا تشخیص وسی او مالج ډاکټر تا دوا درکړي نو ان شاء الله تا مشکل به حل شي.
عبدالقهار وطن دوست له پروان نه پلي کې دی ګورو چې د غورور څخه پوښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم ډاکټر سلام کوم او سره څنګه محترم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب نه پوښتنه دی چې د کوم عمر کې د کسانان په دې ناروغي اخته کې یو تا او بل مې عمر ګرای کوي.
مریضی را پیدا کی خپل خو د زړه امراض مثلا په مختلفو کټګوریو باندې تقسیم شوی دي مثلا هغه امراض کنجنټل چې مثلا ماشوم کله چې تولد کیږي په هغه حالت کې هم د زړه حافظ موجود وي چې هغه ولادي سو اشکال چې هغه موږ ته ماشومان راځي مثلا د دوه ورځو درې ورځو اته نرسري کې چې موږ ته ماشومان مراجعه کوي په هغه مثلا د دوه ورځو درې ورځو کې هغه هم کنجنټل الومانیګان په هغه کې موجود وي چې په هغه کې مثلا ویزډي زډي تزرل جو پلوټ او پی ډي مثلا چیزیا به مختلف امراض چې مثلا په پزړه کې موجود وي مثلا ماشوم چې پیدا شي نو په هغه کې په شوندو کې مثلا په خپل په وجه کې د دغه مثلا سیانوز رامنځته کیږي او د زړه مثلا شوندو کې توروالی رامنځته کیږي دا خو په ماشومانو کې دا او تاسو بل دا پښتنه وکړه چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي د زړه حاده حمله مثلا کورونری ارټي چې بندش رامنځته کیږي د زړه اټک رامنځته کیږي هغه هغه په مثلا د څلوېښتو کالونه عمر چې بارسي نو په دې په دغه حالت کې د زړه حملې زیاتېږي او بل هغه وروس چې تاسو وویل چې د ده د زړه ضربان زیاتېږي او د باندې داسې یوه حمله راځي نو دی ورور ته مو دا توصیه ده چې دا یو ګراپ واخلي د زړه یو ګراف واخلي او مالج ډاکټر ته ورسي کومه خاصه ستونزه بنه ان شاء الله یو څه دواګانو سره به د مشکل حل شي.
السلام علیکم خپل جان ډاکټر صاحب څنګه ما یره چې دغه پښې مې درد کوي ډیر ګرمې دي چې وجس کې به خپل طرف ازاب دلته خو د پلچر خره ما بس دی چې یو سات یا درې پاو موږ نار ته باسي نار دون نه وینو دا وسی لا د چرته دوام کړی د سره بابت ورسو چې دوه درې پای کټه ګولې راکړه باندې موږ نه وړي چې سره بابت مو سیا بولې شخصي چې په خانه ته مو سی موږ ته قانون اجازه نه راکړي چې د باندې په خانه ته وسو سره بابت کې د مهمه دوا نه راکړي دا څه لا د شو ګرمې ده وسو چې نه ورکیش.
او د دې ورور ته مدا توسل چې مثلا خپل یوریک اسید چې مثلا په وینه کې زیات شي د پخو دردو سبب کیږي او خپل چې مثلا تاسو په کوم اوتاک چې اوسېږي دا خو به نم نه لري که چیرې دا کو تاسو اوتاک نم لري نو تاسو داسې وکړي چې په یو لرګی پیدا کړي یو میز ځان ته جوړ کړئ په هغه باندې تاسو استراحت کوئ په خپل منځکه باندې مه بدیږي چې بعضې روماتیزم مثلا لمده منځکه هغه سبب کیږي چې تاسو ته د پخو درد پیدا کړي او په زمن کې تاسو چې مثلا ویټامین ډي نه اخلئ تاسو باید لمر ته اقلا ځان ښکاره کوي لمر ته کینی او په زمن کې مثلا تاسو هغه دواګانې چې مثلا ویټامین ډي ولري هغه تاسو باید ځان ته توصیه کوي چې تاسو ویټامین ډي فرسي تاسو دردونه به ورک شي او په زمن کې بعضې مثلا زینک اوکساید ځینې په بدن کې بعضې ویټامینونه دي بعضې هغه د یغو د پقدان له کبله دا دردونه رامنځته کیږي چې مثلا تاسو ته به کافي غذا نه رسیږي د یغو له وجې نه هم کېدای شي چې تاسو دردونه پیدا شي نو ما تاسو ته دغه توصیه ده چې تاسو د نم نه ځان وساتئ او خپل ځان لمر ته وښیه او په زمن کې ویټامین ډي واخلئ
ډاکټر صاحب دې ته راځو چې کومه د زړه حمله ناشونې ده چې مخنیوی وشي
کله چې موږ ته په څلورزګنټو کې هغه مریضان چې مثلا دوی صحیح مرکزو ته نږدې دي او موږ ته مراجعه کوي په څلورزګنټو کې کله چې موږ ته مراجعه وکړي او دوی تشخیص وسی په هغه حالت کې د دوی د حملې نه جلوګیری کیږي دوی سره ډېر کومک کیږي مثلا د دوی د کوم رګو کې چې بندش رامنځته کړي هغه بندش له منځه وړي او دوی ته نجات
ډاکټر صاحب کورنۍ تاریخچه څومره د زړه په ناروغیو کې مهم فاکتور دی
تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه د خپل مثلا د زړه مثلا په هغه کور کې مثلا چې په مور او پلار کې د هغه وفات شوي په زړه په ناروغۍ باندې نو هغه خپل مثلا د هغو زامنو ته هم په میراث باندې پاتې کیږي چې هغو ته انتقال شي نو هغو دا اسباب په دې کورنیو کې زیات دي خو هغه مثلا هغه کورنۍ ته دا توصیه لرم چې مثلا په هغه کورنۍ کې چې مثلا دغه پلار یا مور په قلبي امراض باندې مبتلا ده خپل مثلا د دوی اولادو ته دا توصیه کوم چې هغه خپل وقایه د زړه کې ډیر رول لري چې مثلا هغه خپل وقایه وکي او د خوراک سره مثلا د ډیر غوړو چربو سره ډیر زیات احتیاط وکي او په زمن کې اکسرسایز وسره وکي نو ان شاء الله دوی ته به دغه ریسک ډیر کمی
بله مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خو ځان یو سلام تاسو یو ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
په لاره سم نه پوښتنه ده ما چې تاسو چې ضرورت تکلیف لري اندغه لپاره کومه وجات ډیر فائدہ لري او کوم وخت یو خري
مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب جواب کې مهرباني
دوی ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړله مثلا موږ دې ورور ته دومره توصیه کوم چې موږ خپله مثلا قلبي متخصصین اته موږ د زړه امراض چې دي مثلا هغه امراض باندې چې خلک مبتلا دي هغه یو نوې موږ په مڼه باندې تداوي کوو چې خپله هغه د زړه عضله کوي کوي نو د زړه دپاره مڼه ډیره هم شایده او ډیره ګټ رسوي او په زمه کې وچه میوي چې دي مثلا هغه مریضان چې مثلا اوبزيټي وزن زیات دي روزانه درې دنه یا څلور دنه او هغه کسان چې مثلا وزن کمی تر و دنه پر د ورځې هم بادام اخستې شي چې زړه ته ډیره ګټ رسوي
ولی خان له میدان وردګ ولایت نه مهرباني وکړئ
سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
ما دا پښتنه دا زلبانی می جوړټه سړی په زلبانی دا باندې چې ګوډي هغه چې یو ځای په دې باندې د ځلبانی ګوډي ولاړی دغه پاړه باندې د ډاکټر صاحب لږ معلومات راکړي
تاسو ورور دا مشکل د میډې د زړه نه ده نو تاسو مثلا د میډې لپاره مثلا تاسو اندوسکوپي چپای پچول کی کاغه ته ضرورت یی مثلا یا بیا د ایچ پایلوریټی ستونه کوم چې د میډې لپاره کیږي تاسو ستونزه په میډه کې ده او تاسو خپل د میډې ډاکټر سره په تماس کې ان شاء الله تاسو مشکل به حلسي دا کوم خاص ستونزه نه ده
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
انو زمو د ټاکټر سره د تاسو سره څه مزه فرښتنه ده چې هغه د زمري ځان د انټرال ګولې چې کوي د دې سره مثبت پیداشت او کنه
انټرال ګوري مثلا هغه په مختلفو ګرامو باندې چې راځي مثلا لاس ګرام دي مثلا سلويخ ګرام دي خپل انټرال موږ په هغه حالت کې چې مثلا کچيري ناروغ د زړه ضربان زیات ولري نو هغه ته ګټه رسوي چې د زړه ریټ راټټوي او په فشار کې هم رول لري نو هغه خپل انټرال مثلا خپل استتبابات لري هغه په زړه کې ډیر مهم رول لوبوي شي او ډیر زړه ته ګټه اړوي.
دا هینټرال ګولې کې چیرې په دوامدار توګه څوک مثلا استعمال کی د زړه ناروغي نه پیدا کیږي؟
نو په دوامدار توګه مثلا هغه چیرې زړه سالم اوسيږي او د دې دوا استعمال یا ته نقصانات را پیخوي چې مثلا د زړه ریټ راټیټوي یو څو نقصانات لري او نارمل کسان باید وانهخلي.
دوستانو خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. یادونه کوم چې په خبرونه کې د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه.
هم مننه تاسو نه هم چې موږ ته موقعیت وخت راک او موږ هم را دعوت کړو.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. له تاسو هم د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مهیروي. ته لا پامن
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمده ایم کل تنظیمای زور است که
بیش به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.